حافظ ناصرتان.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی د سیاسي توافقنامې د نوي متن د بررسي په حال کې دی. د زابل والی وای د دې ولایت ډېرې سیمې ناامن دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو دی خبري سات ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي او راسره په سټوډیو کې د فریبا جانې. نن کوم نړیوال مهم خبرونه لري؟
مننه ملالۍ جانې. په نړیوال خبرونو کې اعداتی چې د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریې کې هوایي حملې کړي او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې دي چې په ایران کې ولاړې وې. او دغه راز ایران امنیتي ځواکونه دا کوي چې په دغه وخت کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلې دي.
د دې خبرونو تفصیل به وروسته له فریبا جانې څخه واورو، خو تر هغه مخکې لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقهم لیک په بیا کتنه بوخت. د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو په دو اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ. او د بادغیس سیمه چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقهم لیک په بیا کتنه بوخته. د جمهوری ریاست مطبوعاتي صلاحکار نبی مستاق نن ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې په توافقنامه کې وړاندوینه شوې ښاغلی غنی به ورباندې عمل کوي.
باید دا موضوع واضح شي چې آیا متن داسې وایي که لویه جرګه راونه بلل شي حکومت به تر 5 کلونو دوام وکړي. که په متن کې همداسې څه وي نو ولسمشر یې مخالفت نشي کړی، خو که په متن کې نوي ذکر شوي نو موضوع په بشپړه توګه جلا ده او بیا په ولسمشر پورې اړه لري چې څه تصمیم نیسي.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی او پر یو بل انتقادونه کوي. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقهم لیک په متن ټینګار کوي. د افغان ولسمشر د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو په دو اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ. د اجرایی ریاست لخوا په خپله سبي خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله دا خبرې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په سپیدار ماڼۍ کې مطرح کړې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې د پاکستان سفیر د دغه هیواد د صدر اعظم هغه رسمي بلنه عبدالله ته وړاندې کړه چې د ښاغلي عبدالله څخه پکې غوښتل شوي چې پاکستان ته ورشي. عبدالله ژمنه وکړه چې په یو مناسب فرصت کې به پاکستان ته سفر وکړي. او د بادغیس سیمه چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 500 نور ټپیان شوي دي. د بلامرغاب ولسوال زیاودین نن ازادي راډیو ته وویل دغه طالبانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د بلامرغاب ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې وسلواله حمله وکړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلامرغاب ولسوالۍ د بادغیس ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه یوه ده چې وخت نا وخت وسلوال مخالفان پکې په افغان امنیتي ځواکونو وسلواله حمله کوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د روسیې دفاع وزارت ویلي په نننیو حملو کې ټو دو ویشت ایم درې او سو څلور دېرش ډوله جنګي جټ الوتکې کارول سوي دي چې د ایران د همدان ښار له هوایي ډګره والوتې. دغه وزارت ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د سوریې په شمالي برخو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه، د وسلو ذخیره او روزنیز کمپونه په بریالیتوب سره ویشتل سوي دي. په همدې حال کې نن د بشري حقونو تړون کې نیویارک میشتې ډلې د روسیې او سوریې پر ګډو عملیاتو انتقاد کړی، ویلې دي چې اور خپرونکي درنې وسلې یا بمونه په ملکي سیمو کې کارول دي. دغه ډله وایي دا ډول بمونه په تیرو شپږ اونیو کې لږ تر لږه اتلس ځله کارول سوي دي. دوی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي کنوینسیون پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د اګست پر 9مه نیټه د ژنیو په غونډه کې دغه کړنه وغندي. ترکی څارنوالانو د جلاوطنۍ مذهبي مشر فتح الله ګولن په وړاندې د تورونو 2528 صفحې دوسیه جوړه کړې ده. ګولن د تیر جولای د 15مې په ناکامې کودتا کې په شکلتیا تورن دی. دغه دوسیه چې نن جوړه سوې د فتح الله ګولن لپاره د 2 عمري بند او اضافي 1900 کاله حبس غوښتنه کړې ده. دا سزا د هغې هڅې په بدل کې ورته ټاکل سوې چې ګواکې په زوره یې د اساسي قانون د نظم ماتولو لپاره کړې ده او د یوه وسلوال تروریستي ګروپ مشري کوي. ګولین چې په امریکا کې میشت دی په وروستۍ کودتا کې لاس لرل ردوي. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سني یاغیان بولي وژلي دي. پولیسو ویلي دغه کسانن په کرمانشاه ښار کې د پولیسو په ډزو وژل سوه. دغه ښار د پلازمینې تهران جنوب لویدیځ ته په شاوخوا 1500 کیلومترۍ او د عراق د پولې په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. دوی ویل له دغو کسانو سره یو انتحاري واسکټ او یو ماشیندار موندل سوی دی. د دغو کسانو هویت نه دی ښودل سوی خو تکفیریست بلل سوی دی. دا هغه اصطلاح ده چې په ایران کې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې د غړو په ګډون توندلارو سنی مسلمانانو ته کارول کیږي. ایران وایي له څو میاشتو راهیسې چې تهران په عراق او سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه ډیر کړي دي. د اسلامي دولت ډلې دا هیواد په نښه کړی دی. د ایراني چارواکو په خبره په جون میاشت کې دوی د اسلامي دولت ډلې لس غړي نیولي او له هغوی څخه یې شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. په یو بل خبر کې ایرانی رسنیو ویلي چې چارواکو یو ایرانی ولس له برتانوي د جاسوسۍ په تور نیولی دی. دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې دغه کس د ایران اړوند اقتصادي مسایلو کې فعال و. د دغه کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او نه هم د بریتانیا حکومت د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي. ایرانی چارواکو تیر کال لږ تر لږه شپږ تنه چې دوه تابعیته وه د جاسوسۍ یا نور امنیتي شخړو په تړاو نیولی وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوفو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي. دی به د سربیا له ولسمشر او صدراعظم سره او د اګست پر 13مه نیټه به د کوسوفو له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسایلو خبرې وکړي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوفو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب تړون عملي کړي. دغه تړون په 2015 کال کې سوی. دا یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن وروستي سفر نه دی. او چین د نړۍ په کچه لومړنی تر ټولو لوی مخابراتي سټلایټ فضا ته واستوه. دا هغه ټکنالوژي ده چې په بشپړه توګه د مکالمو د خوندیتوب شمنه ورسره ده. دغه ازمایشي سټلایټ نن د انر منګولیا د فضایي مرکز څخه وتوغول سو څو دغه نوې ټکنالوژي وازمیل سي. د امریکا متحده ایالات، جاپان او نور هیوادونه د ورته ټکنالوژي ته جوړولو لپاره سیالي کوي. چین هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د خوندي مکالمو د سټلایټونو یو نړیواله شبکه ولري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات په مرسیه احمد سی وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات چې د سنتګرد په کچه ټاکل شوی. په کابل کې باسمان صافې دي، تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټه 13. په کندهار کې باسمان ځای ځای وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 22. په مزار شریف کې باسمان صافې دي، تودوخې لوړه درجه 4.3 او ټیټه 22. په هرات کې باسمان صافې دي، تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 13. په جلال آباد کې باسمان ځای ځای وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 22. په غزنی کې باسمان صافې دي، تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 14. او په بامیان کې به هم اسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغلاست. ازادي رادیو اوري او دادی د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی د سیاسي توافقنامې د نوي متن د بررسۍ په حال کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند او بغلان ولایتونو په څلورو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی.
خاکی افغان دغه ولسوالۍ کې د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس ده. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات په یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
په پاکستان کې افغان سفیر یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړي نشي.
د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له ازادي راډیو سره د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه خپرېږي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي توافقنامې په بیا کتنې بوخت دی. د جمهور رئیس غنی مطبوعاتي مشاور نبی مستاق ازادي راډیو ته ویل چې که په توافقنامه کې داسې پیشبیني موجوده وي چې له دوو کلونو وروسته لویه جرګه جوړېدای سي، جمهوری ریاست د هغې عملي کېدو ته ژمن دی. هغه وایي چې که داسې څه نه وو، جمهور رئیس به ډېر ژر په دې اړه وروستی تصمیم ونیسي. اجرائیه ریاست بیا په دې اړه څه نه وایي، خو د سیاسي توافقنامې په عملي کېدو ټینګار کوي. یوسف خان ځدران د راپور تفصیل وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر سیاسي توافقنامې بیا کتنه کوي. د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سیاسي تفاهم لیک د متن عملي کېدو ته ژمن دی، خو که په دې تفاهم لیک کې د لویې جرګې د رابللو وړاندوینه نه وي، وروستۍ فیصله بیا د جمهور رئیس کار دی. دی وایي ډېر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر پنځو کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي. ښاغلی مزداق وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د وروستي رامنځته شوي کړکېچ په اړه د جمهور رئیس غنی سره تلیفوني خبرې کړي او د ستونزې د ژر حل غوښتنه یې کړې ده. د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له رامنځته کېدو وروسته په ملي او نړیواله کچه د هغې هلته هڅې ډېرې شوې دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د اجرایه رئیس له اعتراضه ډکو څرګندونو وروسته د امریکا، انګلستان، هندوستان، ترکیې او ډنمارک سفیرانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکي او نظامي چارواکو د رامنځته شویو ستونزو په اړه د عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د خپرو شوو اعلامیو له مخې په دغو لیدنو کتنو کې د اوسني نظام په دوام او پیاوړتیا د ټینګار تر څنګ د ملي وحدت حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کېدو هم ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان لزاب ترودو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران ګډ کار ته هڅوي. هغه وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړې ده. په کور دننه د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه منځګړیتوب کوي. د ځینو راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د چارو د ادارې مشر سلام رحیمی هم له عبدالله عبدالله څخه د اختلافاتو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. دا اختلافات له هغې وروسته ښکاره شول چې تېره اونۍ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی په بې حوصلګۍ انتقاد وکړ. په ورته وخت کې اجرایه ریاست له قید او شرط پرته د سیاسي تفاهم لیک په عملي کېدو بیا ټینګار کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تطبیق
توافقنامه د ملي یووالي حکومت د توافقنامه عملي کول یو اساسي او حتمی امر دی. دا باید تطبیق شي تر څو موږ له اوسنیو ستونزو ووځو او د پرمختګ په لوري لاړ شو. د اختلافاتو د فضا او روان سیاسي وضعیت د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې روان وضعیت د هیواد په ګټه نه دی، نو ځکه باید د ملي یووالي د حکومت مشران د ستونزې د حل په خاطر مخامخ خبرو ته کښېني.
و مور دل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي توافقنامې په بیا کتنې بوخت دی. تاسو لمش سره خپل نظریات هم شریکولای سي. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0999203540 او 0500022515. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو همدا ده چې آیا لویه جرګه به د افغانستان د ټولو ستونزو حل وي. د همداراز مو په د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو و ډیر صافي سره خبرې کړي او په سر کې ما پښتنه ځنې کړې ده چې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ویلي کچیرې د ملي وحدت حکومت په سیاسي توافقنامه کې لیکل سوی چې لویه جرګه دې راوغوښتل سي دا کار به کیږي، یعنی دا خبره مشروطه ده. بل لور ته پخواني ولسمشر حامد کرزي ازادي راډیو ته ویلي که دا کار ونه سي ستونزې به زیاتې سي. مرکه په ګډه اورو.
دوی یو موافقتنامه دواړو لاسلیک کړې ده او په هغه کې د اجرائیه ریاست او اجرائیه پوست چې دی دا په اساسي قانون کې نه و، مګر خلاف د قانون د ته رئیس د اجرائیه وویلې چې ته به اوسې او دا به په اساسي قانون کې مونږ درج کړو. او اساسی قانون کې چې درجی کې معنا دا ده چې اساسی قانون باید تعدیل شي، ولی که داسې یو ماده کې نشته چې تعدیل شي نو پروسیجر د قانون د جوړولو د اساسی قانون بیا هماغه لویه جرګه ده چې د اساسی قانون تصویب کړی دی. نو په دې لحاظ باندې هغوی لیکلي دي چې تر دوه کاله بعد به چې دوه کاله پوره شي لویه جرګه راغواړو او هلته به دا تعدیل د قانون اساسي وړاندې کول لویه جرګې ته چې هغوی فیصله کړه بیا به دا تعدیل کړو ستا پوست به هم قانوني شي. نو دا یې چې ویلي دي لویه جرګه یې باید راغوښتې وای، اما دوی عملا لویه جرګه په دې نه شي راغوښتلی چې لویه جرګې ترکیب تعریف شوی په دې قانون اساسي کې چې هغه د ولایتي شورا د ولسوالیو د شورا غړي دي او د ولسی جرګې غړي دي. دا ټول خودی تر اوسه پورې انتخابات د ولسوالیو نه دی ترسره کړی چې هغه خلک راشي هغه لویه جرګې ترکیب کې شامل شي. او د ولسی جرګې هم یو کال مخکې میعاد پوره و، دا باید بېرته بل انتخابات شوي وای، نوي وکیلان راغلي وای، هغوی باید د لویه جرګه کې اشتراک وکړي. دا چون آسانه نه دی په دې لحاظ سا کالم دا نه شي عملي کېدل.
د اجرایه ریاست غوښتنې تر لویې جرګې محدودې نه دي. که جرګه راوغوښتل سي آیا ستونزې به هوارې سي؟
که جرګه راوغوښتل شي دا لا معلومه نه ده چې دا جرګه به څه فیصله وکړي. آیا دا تعدیل به جرګه ومني که رد به یې کړي؟ کیدای شي چې تعدیل د اساسي قانون ونه مني او رد یې کړي، بیا نور رئیس اجرائیه وجود نه لري. خلاص په دې لحاظ دی دا کارونه چې کوي عبدالله دی خطرې کوي چې دا اوسې راوغواړي او دا وکیلان دي او همدا خلک دي، دوی پکې ملګري لري، په دوی باندې کولی شي تایید یې کړي چې د پوست صدارتي شي او هغه اساسي قانون ټول بدلېږي. دا د پرزیدنشل یا ریاستي اساسي قانون دی. د ریاست اجرائیه دپاره صدراعظم پوست دی، باید صدارتي قانون باید
د حکومت دننه اختلافات یو شمیر افغانان اندیشمن کړي دي. د حل لارې ستاسو په فکر څه ده؟
د حل لارې دغه ده چې د دواړو مشران خپل منځو کې سره کښېني او اختلافات خپل د مذاکراتو او د سوله ییزو لارو نه تر حل کړي او هم حکومت ته هم ولس ته هم پارلمان ته ټولو ته ووایي چې موږ څه اختلاف سره نه لرو او که و هم ډېر عادي شی و یو سوی تفاهم و لپاره د دې چې هغوی خپل لارې بدلې نه کړي. او که فرضاً دوی هر یو ځان ته رسۍ کشوي خو آخر دا رسۍ شلي دي.
د سیاسي چارو کارپو و ډېر صافی و چې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي توافقنامې په اړه یې خپل نظر را سره شریکاوه. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیرې دا دي. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې آیا لویه جرګه به د افغانستان د ټولو ستونزو حل وي. شمیرې دا دي 0999203504 او 0500022255. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. همداراز اورو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنه غوري او د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې محاربوي او تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې له مرکز څخه د دهنه غوري ته تازه دمې سرتیری هم استول سوي دي. د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته 2 ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ څوره زرا هیڅ جګړه روانه ده. یو شمیر افغان کارپوهان روانې جګړې د سیمې د استخباراتو لخوا پیل شوی جګړې یادوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې له تیرو 100 ورځو جګړو وروسته د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغلته وضعیت عادي شي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د محل محاربوي عملیات پیل شوي او سیمې ته هم تازه دمې سرتیري استول شوي دي.
همدا اوس د مونږ تازه دمې قوتونه دهنه غوري ته رسیدلې او هلته عملیات شروع شوی ده. اوس زه ویلی سم چې ممکن ده سې پس له یو ساعت یا دو ساعت کې هلته وضعیت تغییر ومومي.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته 2 ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له 100 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د مارجې، ګرمسیر او ناوی ولسوالیو کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تصفیوي عملیات روان دي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لورې ماینونه ایښودل شوي دي او افغان ځواکونه تصفیوي عملیات په تدریجي ډول مخته وړي. خو یو شمیر افغان کارپوهان د هلمند او بغلان وروستیو جګړو ته په اشاره وایي د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امر الله امن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان جنگ داخلی د افغانانو جنگ نه ده، دا سپورت کیږي له بیرونه د منطقوي ملکونو د منطقي ملکونو سپورت کیږي. دوی غواړي چې فقط یو ورانه وکي او حاکمیت د حکومت ضعیفه وکي، یو منطقي د خپل تاثیرات په باندې وکي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په هلمند کې د پولیسو د 505 بوست زون قومندان ملپاسوال محمد حکیم انګار ویل چې نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. خو افغان کارپو جنرال امر الله امن وای افغان حکومت باید په دې اړه خپل اسناد او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي، سوپر پاکستان او د سیمې په هیوادونو فشار راوړي چې په افغانستان کې لورنکارو فعالیتونو لاس واخلي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دانه غوري او د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې محاربوي او تصفیوي عملیات روان دي. په همدې حال کې د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنه دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی دی. بسم الله افغانمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت د خاکي افغان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پر یو قوي مرکز بدله شوی او چې له هماغه ځای خپل فعالیتونه تنظیموي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کڅام د جنوبي ولایت زابل څخه ډیر وخت د مخامخ جګړو په اړه څنګه ویل کیږي؟ خدایات ولایت چارواکي وایي چې د زابل په اکثره ولسوالیو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالی د وسلوالو مخالفینو چې فکر کیږي د داعش جنگیالي دي په اکمالاتي مرکز بدل شوې ده.
هم د جنو دارو شبکو څخه معلومات راغلي دي، دقیق نه دي، البته سند نه دي، اما اصطلاح ته واضح ته انګیزه ته چې موږ ورسوالي لرو خاکی افغان فهم چې هغه ورسوالي به د ډیر لسکاله د مخالفینو په لاس کې ده او هغه دی یو سنگر دی او دا غزا نه اکمالات کی دا غزا نه تارکات کی تجهیزات غزا کی ځایه خرابګاوی دی، هغه د آرامګار تجمو مرکز دی. په ډیرو ولسوالیو کې زموږ د مشکلات په یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
ښاغلی افغان ملک څام په اکثره ولسوالیو کې تحرکات تاییدوي، خو چې افغان حکومت یې په وړاندې په وخت اقدامات هم کړي دي. زابل د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره په پوله پروت ولایت چې د چارواکو په وینا ډیری دغه جنگیالي په نوموړي ولایت کې له پاکستان او ګاونډي ولایت اورزګان څخه اورغلي دي. په زابل کې له دې وړاندې تیر کال هغه وخت د داعش زور ثابت شو چې دې ډلې ملکیان وتښتول او بیا د دوی له جملې و کسان وژل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د زابل په خاصو سیمو کې داسې تحرکات نه دي لیدل شوي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د دښمن له لیدو سره سم افغان ځواکونه د دوی د ځپلو اقدام کوي.
زابل یو دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د دښمن تحرکاتو تر لیدل کېدو وروسته هلته د دښمن تحرکات ځپل کېږي. په پاینده کې هم په خاصو سیمو کې دغسې تحرکات چې البته تر اوسه نه دي ملاحظه شوي ملاحظه شي، بدون د شکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په قوت سره له منځه یوسي.
له دې وړاندې د زابل ولایتي شورا مشر عطا محمد حق بیان ویلي چې په خاک افغان کې داعش جنګیالي راټول شوي کوم چې د پیسو او اکمالاتو پراخ امکانات لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن بیا په دې باور دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په وړاندې عملیاتو ممکن دا ډله جنوب ته په تګ مجبوره کړې وي، خو وایي دا نشي تاییدولی چې دوی به زابل یا هم بل خواته تللي وي.
اوس ځو هلمند ته او اورو چې د هلمند جګړه پاکستانی جنرالان رهبری کوي او کنه. د هلمند والی څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د 14 ولایتونو وسلوال راټول سوي او غواړي د هلمند مرکزی او جنوبي 15 ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار حال راکوي.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډېر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول. په دې ډلیزو او شدیدو جنګونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سرې کیتې د ګډون خبر ورکول شو. سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد مین عبدالرحمن رحمان وایي د هلمند په اوسنیو جنګونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. ښاغلی رحمان که څه هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنګیالیو د هویت په اړه ډېر معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل اکثره یې د افغان ځواکونو په دې وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شوي دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي بیخ بنیاد چینه او تمیلونکی تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی زیړمخي او تورمخي همسایهګان دي. مونږ زیړمخي هم پېژنې او تورمخي هم پېژنې پرادو الفاظو هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوبه استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوو نوی کې ځینې اخیستی ده.
د سری کتاب در رامنځته کېدو سره د هلمند لسکلینې جګړې بل رنګ واخیستی او دومره شدیده سوه چې بل وخت یې ساری نه دی لیدل سوی. سره له دې چې دغې ډلې د شمالي ولسوالیو ډېرې مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي او افغان ځواکونو ته یې درنه تلفات هم اړولي، خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه ناڅه د منځه ولاړه چې مشران او خپله د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغلل. کله چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خنشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خنشین امنیت قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. د روان میلادی کال داگست پدریم اوتلو روم نیتا پرداختی که سخت جغری چه پلش وقت که دولت سوالی در مرکز او چنجر سیم پری ورسه دلی ول کیش دام دی وسلوالو لخوا پر مخورل که دلی کلی چه وسلوالو دنادالی دولت سوالی پر مرکز او پشمال ویدیس که پچنجر کی جغرو تشدات ورکر او دچنجر او زرگون کلی چه خیا لشکرگاه شرط تهدید کرد پهیلمند که دادوست پن لسم میوان کلور دریس تورن جنرال محمد مین فکر دهیلمند دوالی حیات الله حیات سر پیوگر خبر نست کیول د افغانستان د څور لسولیتونو وسلوال رچول سوی دي او غواړي چې د هلمند پنځه ولسوالۍ خانشین ګرمسیر ناوا نادلی او مرجه ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د څور ولایتونو تشکیلي وظیفوي ته جمع کړی بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمایندگان هم ورسره دي. د دشمن په سکو په کې تاسو بله ورځ خبر نه یې چې څلور نفره جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه. خبر نه یې چې پرون هم دوه نفره یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وی د سیمې خلک یې نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر غوښتی ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستلی کېږي که بل ځواک زه وارد دی هغه کوم هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی د څوارلسو ولایاتو نه چېرې جمعي او په سلهاوو چې مري نو په دې کې تاسو خپله فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسؤلینو په بېلابېلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو طرحان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د وروستیو راپور سوي شخړو د هواري په هدف د حکومت پر سیاسي تفاهم لیک بیا غور کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ. د بدغی سیمه ییز چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 ډېر وسلوال طالبان وژل سوي او نږدې 500 نور ټپیان سوي دي. د امریکا نړیواله پراختی اداره USAID وایي چې تر راتلونکو نږدې دوه میاشتو به د کجکي د بند دریم توربین هم فعال سي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنګي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. ترکی څارنوالانو د جلاوطنې مذهبي مشر فتحالله ګولن په وړاندې د تورونو 2528 صفحه‌ای دوسیه جوړه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلې دي. او چین د نړۍ په کچه لومړنی تر ټولو لوی مخابراتي سټلایټ فضا ته واستوه او دا هغه ټکنالوژي ده چې په بشپړه توګه د مکالمو د خوندیتوب ژمنه کوي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ پته ده azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سحرګل امیرزی معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن د مونیهنګانو ټیم د بوست ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په سر کې د بوست ټیم د بیټنګ پریکړه وکړه او په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره سیال ټیم ته 130 منډو هدف وټاکه. د ښاغلي هوتک په خبره د مونیهنګانو ټیم وکړه شول چې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف په 15 اورونو کې پوره او لوبه وګټي. د یو بل خبر له مخې د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤلین په یاد ولایت کې د یو معیاري سټډیم د جوړېدو خبره کوي. د کونړ د کرکټ بورډ مسؤل صبغت الله حمید ازادي راډیو ته وویل چې دغه سټډیم په نړیوالو معیارونو سره جوړ شوی دی او په یو وخت کې د سلګونو سیلانیانو ظرفیت لري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې له څېړنې وروسته یې د ورزش قانون بیا د بدني روزنې ریاست ته لیږلی دی. د دغه کمیټې سرپرست محمد انیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د کار په قانون 15 ورځې کمیسیون کار وکړ او د بدني روزنې ریاست ته یې څلور مخیز وړاندیز وړاندې کړ. نوموړي زیاته کړه چې د اولمپیک ملي کمیټې غوښتنه د بدني روزنې ریاست څخه دا ده چې د ورزش د اوسنیو ستونزو لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لومړي ځل لپاره د 1995 لمریز کال د سنبلې په 23 د ورزش قانون ترتیب کړ. او د اروپا د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي او ستاوبوخارس ټیمونه سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 1:15 د نېشنل ارینا په میدان کې پیلېږي. د مانچستر سیټي ټیم وتلی لوبغاړی یا توري د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره رومانیا ته نه دی تللی. په بوخارس کې د مانچستر سیټي ټیم نوی روزونکی پیپ ګاردیولا نن په یو کانفرنس کې وویل چې یا خپل تمرینات کوي خو په دغه سیالیو کې ورته ضرورت نشته. د اروپا د غورالیک سیالۍ هر کال د بیلابیلو هیوادونو څخه د څلورو ټیمونو په ګډون سره ترسره کیږي چې تیر کال هسپانیې ټیم بارسلونا دغه لوبه وګټله.
د افغانستان او نړۍ د ورزشي تحولاتو په اړه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د کجکی پر بند د یو اس ایډ د امریکا نړیواله پراختیايي اداره دریم توربین د نصبولو لپاره مرسته کوي.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam hydropower plant is part of a major effort to improve supply of affordable renewable power in Kandahar and Helmand.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجلې په دې برخه کې له ازادي رادیو سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ځانګړي مرکه لرو او ریدلې ماهروي.
دا باید په تمام مرافات سی خود قانون اساسی د بدلون د پاره د تحلیل د پاره افغانستان د جرګو انانه لري. د افغانستان ملي انانوي جرګه چې دا قانون اساسی ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زمرجغله ازادي رادیو اوري. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ د کجکی پر بند دریم توربین د نصبولو لپاره مرسته کوي. د یو اس ای آی ډی د بنسټیزو چارو مسؤل جرمی کارو د نن خبريالانو ته وویل چې له امنیتي ننګونو سره سره د دغه پروژې عملي کېدو ته خوشبینه دی. د افغانستان برېښنا شرکت هم وایي چې د کجکی بند د دریم توربین په فعالېدو سره به په کندهار او هلمند کې زرګونه کورنۍ له برېښنا برخمنې سي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
یو اس ای آی ډی د امریکا نړیوال پراختیايي اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې دو میاشتو به د کجکی د بند دریم توربین په فعالیت پیل وکړي. په کابل کې د دغه ادارې د بنسټیزو چارو مسؤل جرمای کرو خبريالانو ته د سېشنبه پر ورځ وویل چې د دغه توربین په فعالیدو سره به د کندهار او هلمند د خلکو لپاره زیاته برېښنا برابر شي.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam.
د وای د کجکی بند د دریم توربین نصبول د کندهار او هلمند لپاره د ارزانه او د تجدید وړ برېښنا د برابرولو د هڅو یو برخه ده. مشمدر از د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته کوي چې فرعي لینونه تکمیل او پخوانی توربینونه هم ورغوي. نوموړی وایي چې دغه پروژې نږدې دوه میاشتې وخت نیسي او د امنیتي خنډونو د لرې کولو په تړاو به د افغان حکومت له مشورې سره سم پر مخ ولاړ سي. د یو اس ای آی ډی د معلوماتو له مخې دغه پروژه 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت لري چې په 2013 کال کې د جوړېدو تړون د افغانستان برېښنا شرکت سره سوی و. دغه توربین په کال 2008 میلادي کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې هلمند ته انتقال سو. د کجکی بند مخکینی دوه توربینونه هم په 1915 میلادي کال کې د امریکا د دولت لخوا جوړ سوی و چې د دریم توربین په نصبولو سره به په دغه بند کې د برېښنا د تولید کچه له 3.5 میگاواټ څخه 15.5 میگاواټ ته لوړه سي. افغان حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کجکی بند د پراختیا تړون له یو ترکی امریکایي شرکت سره لاسلیک کړ چې ورسره به تر راتلونکو درو کلونو د دغه بند د برېښنا تولید تر 100 میگاواټ ورسېږي. د دې ترڅنګ د سلما یا افغان هند د دوستۍ بند پرانستل، د فرا د بخش آباد د بند تړون، د میدان وردګو د چک برېښنا کوټ د رغولو تړون د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره له وروستیو مهمو اقداماتو څخه دي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي د کجکی بند دریم توربین دا ظرفیت لري چې زرګونه کورونې ته په هلمند او کندهار کې برېښنا ورسوي.
وخت کې توربین سوم فعالیت خودش رو میکنه.
کله چې دریم توربین هم فعال سي نو کومه تخمینی محاسبه چې موږ لرو له 3.5 میگاواټ برېښنا سره موږ 13 تر 19 زره کورونې ته برېښنا رسولای شو. خو ښاغلی دلاوري د هلمند نامنۍ او په ځینو مواردو کې د مخالفینو لاس ته د برښنا د عوایدو رسیدل د کجکي د برښنا په برخه کې له اساسي ستونزو څخه یادوي. برښنا شرکت وایي د محل د افغانستان 10% وګړي برښنا ته لاسرسی لري چې 80% دغه برښنا وارداتي ده. د چارو کارپو متی الله خروټی وایي د برښنا د تولید پر کورنۍ سرچینو پانګونه به افغانستان په خپلو پښو ودروي او دا به د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره یو ګټور اقدام وي.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره وویل چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمېدای سي او دا خبرې بې بنسټ دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوی ډیلی لاس لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو وروسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکېچن سوي نه وو. د حضرت عمر زخیلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناقراریو کې هند ملامتوي او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال دا تورونه بې بنسټ وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل
هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم که موږ سل هغه او دغه ملامت کړو نو یو زیاته برخه دې باید په خپلو پالیسیو باندې واچو. فرض یې که دا هندوستان و، هندوستان خو شهري خو دلته په سادګۍ نشي ګرځېدی، افغانستان کې هم نشي ګرځېدی، نو چې راځي او فرض یې که هغوی دا کار کوي نو دا زمینه چا برابر.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناقراریو کې دي کابل یا نوی ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده او د هڅې هر وخت پټې ټکه چوي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بل لور ته هند وایي چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولي دي او له هند د همکارۍ تمه لري. اتلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګرانه ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پري راپورونه وړاندې شي ځکه چې هلته خبریالان لږ او دا پیښې پخوانۍ ریښې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا دا هڅې وځپل شوې. اتلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکرارۍ سخت دي. هلته د سړک پر غاړو مړي پراته وي، ډله ییز قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشران وژلي او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 1000 ډیر کسان په تېرې یوې لسیزې کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لویه برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخیسته.
و اموریدل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمېدای سي. په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زخیلوال پرون کوټه ښار ته تللی وو او هلته یې په وروستي ځانوژونکي برید کې د وژل شوي مدافع وکیلانو له کورنیو سره وکتل او هغوی ته یې تسلیت وړاندې کړ. د همداراز په کوټه کې له یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. ښاغلي زخیلوال د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. په دې اړه له ښاغلي عمر زخیلوال سره برکوال میاخیل مرکه کړې او په سر کې یې د هغو تورونو په اړه پوښتنه کړې چې د وایي د کوټې په وروستي برید کې ښایي د بهرنیانو لاس وي.
ګورئ، رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري، هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نشي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کیږي هغه به کله روا و بولي، خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پښتنه وګوري چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. کیدای شي چې ځینې سوالونه ځوابونه هلته پیدا کړي.
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ له امله دغو دواړو هیوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او دغو دواړو هیوادونو په وار وار دغه تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده، او دا ګڼل چې کچېرې د یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. د افغانستان درد بالاخره دا د پاکستان درد کېدی شي، د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کېدی شي. دا نن یې مونږ وینو، نن که په کوټه کې دغه ستروستي حملات کېږي یا په پېښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي، دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته. دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده، نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وختي کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته، وختي کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته دی زیات به مونږ ته یې، مګر یو څه دا اور دی، نه ور تفت لري، دا به څرکی لري، به څرکی الوزي دې خواته رالوزي یا خواته تفتی رالوزي. څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي.
په پاکستان کې مو د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال خبرې اوریدلې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د پښتو خبری سات په دې برخه کې له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره ځانګړي مرکه خبريږي. مرکه په ګډه اورو.
رئیس صاحب ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړو. که څه هم د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د خپل منځیو اختلافاتو سره مخ وو، اما اوس په دې وروستیو کې دواړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې څرګندونې وکړې چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي، د نظام د بقا په برخه کې او د دوی د خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره ده، هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس جوړ کړي دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي، او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ چې سره همکار او ملاتړ وو بیا به موږ سره ملاتړ یو. فرضو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودري.
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام په راتلونکي په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون دپاره د تعدیل دپاره افغانستان د جرګو عنعنه لري.
بله،
د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته یې وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پېښ شول په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو، طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پېښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان باید چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه وو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاسره وکړو، سره به توجه وشیږو. زموږ د فیدي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلاتو څخه راوباسو او انشاءالله نجات ورکړو.
حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق سیاسي بین دو تیم ایجاد شد. به اساس توافق سیاسي حکومت وحدت ملی رهبران از اینا مکلف بودند که دو سال از عمر حکومتشان باید لوی جرگه قانون اساسی خواسته شود تا تعدیلات در قانون اساسی به و پست ریاست اجرایه شکل قانونی خود بگیره. تا به حال چیز پیشرفت در این زمینه دیده نمیشه. اگر چنین کار نشه موقف شما دو رابطه دو زمینه چه خواهد باشه؟
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نام میشه حکومت وحدت ملی بود. مراسم تحلیف را که ما انجام دادم با حکومت جدید با رئیس جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواری ما است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتون به تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنند، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت داعش ها تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگر تدبیر کنه، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به حاکم ها میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام معنا خواهش ما، توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت و زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن، ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهادی به نام لوی جرگه عنانوی افغانستان داریم که رسمی دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن هستم که جرگه عنانوی نتونه ای که مشورت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که بر اساس امور است امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد بود.
مننه. لایوی خو ملی وحدت حکومت در خپل منځي اختلافات و نظریه تو ورته وخت په هیواد کې ځنه خوځښتونه دي. نیویورک ټایمز په دروستو کې یو مقاله خبره کړه ده تر ډیره پورې د دغه خوځښتونو شاته ستاسو لاس خدل شوی ده چې تاسو وګورئ دغه تحرکات هڅوي او مشکلات جوړوي.
بدبخت علي چې دغه چل زمانه دي چې دا تحرکات وکړ نه په هیڅ جوړوري کې استعداد درم نه په داسې تحرکات استعداد درم. دا زمانه
یک موضوع دیگره که نیویورک ټایمز به او اشاره کرده ای است که شما هنوز هم من حیث یک رهبر برحال عمل میکنین، همه روزه دید و بازدید دارین و مقامات پیشین و فعلی و بعضا روابط مستقیم با بعض از کشورها دارن. تحلیل این روزنامه ای بوده که همچو عمل میتونه که حکومت وحدت ملی را تضعیف کنه.
نخیر ابدا نه. به تمام را به تعیید حکومت هستیم، میخواییم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن. پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسب قبلن رس کردم با اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشوه و استقلالت و حاکمیت ملی خاک ما را و وطن ما را نگهداری کنن. دید بازدید ما با مردم کدام هدف مشخصه به این که یک تحریک ایجاد کنم و یا صحنه دیگری برای حکومت داری دیگه ایجاد کنم نیست. بازی که باز نشسته شدم و به این خانه آمدم، مراجع مردم افغانستان زیادتر شد و خوشحال هستم از این. طبعا کشورهای خارجی هم با ما به تماس هستن، نشست و برخواستی داریم. 14 سال حکومت کردیم در یک شرایط بسیار مشکل افغانستان و یک سلسله را ایجاد کردیم از هویت و از شناخت ملی افغانستان با کشورهای بیرونی. هنوزم به دلچسپی دارن و تماس میگیرن. پس چی نیست؟ یعنی ایجاد کدام فضای دیگی سیاسی نیست، یک پروسه عادی و طبیعی زندگی روزمره است و در پشتیبانی به صلح و امنیت و خوشبختی ملت افغانستان و حکومت فعلی است.
که واسه رئیس بحث لکنه پراخه کو ملی وحدت حکومت د پیل رئیس ځان ته ځنه اهداف کې خپل چاغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې بدوی سره قام عمل کوي، د صلح پروسه به سره هم ته مختبیای او د سیمه ایزو هیوادونو سره د همکاري تر مست کول لپاره به دوی درو اجماع ته اشاره وکړه چې ملي اجماع وي او به سیمه ایزو اجماع وي او یو نړیوال اجماع وي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅه ساسو څنګه بوله آی دی توانیدلې چې ملي اجماع رامست کې دغه ستونزو د حواري لپاره؟
اخو متاسفانه کوي خو دا مشکلات په نظر ورته نست هم دغه واجب چې لوجر ګره ورسې کله قانون اساسي جرګه سره ورسېل کېدای چې نه حاضر نسته او تشکیلات یې نسته. نو باید چې د افغانستان انانې لوجر ګره ورسې چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي. مثلا د امریکای پر بمباری چې ما باندې کړی او په ډیر زحمت مې باندې کړی، په ډیر خواري مې باندې کړی، امریکای ټول هڅه وکړي چې ما په نامه کې او ما کمزوري او پری منیر دي چې دا ورسنه زه امریکا خو ومکړ. مثلا د بندیخانو دوباره پر اثر کول امریکایان موږ د امریکا د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو، په دې اړه یو غاړي وځي غاړي خدای سينه چې د افغانستان ملي حاکمیت په شو لاندې، د افغانستان خاوره په شو لاندې، د افغانستان ورست په بمباری لاندې او د امریکای حضور یا په بل معنی د امریکای د حضور د توجیه لپاره جنگ تل منواله سي. د دې زه شدید مخالف یم. ما د حکومت مشران ته مو چې دعوت پرې نشته بل مینو پښکارا په افغانستان کې افغانان
یو دبل وجل کیږي او نفرت خبرول کیږي د طالب په نامه او د غیر طالب په نامه دا څوک چې مري که زموږ عسکر دي که زموږ ملي پولیس دي که زموږ امنیت ملي دي که زموږ عام ولس دي او که طالب دي ټول افغانان دي موږ یو دبل سره وژنو او بیا افتخار وکړو په سیمه کې د بهترینو رابطو طرفدار یم او د هغه افغانستان د رابطو طرفدار لکه ما چې ورپېښ وو دوی ته یو باعزت افغانستان چې د همسایانو په مقابل کې سیال وو او په عزت ولاړ وو
سیمه ییزې اجماته او د ګاونډیو هیوادونو د سیمې هیوادونو سره د همکاریو مسله به لږ برو سره شو تاسو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانې جګړې په ارتباط باندې ځینې ملحوظات درلودل
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتګ او بیول او د سولې مخالفت کول
نو د امریکا د ولسمشر روسي پرېکړې ته په څه ډول کورې چې یو سیاح بېرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړو چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي
مطلق مخالفت شدید نه مخالف ثابت چې موږ په خاوره کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نشي کول جنگ او زور د حل لار وای خو دا دیش کال جنگ باید د حل لار پیدا سي وای د امریکای د حضور مخالف نه یم خو د امریکای د اعمال په افغانستان کې په شدت مخالف امریکا باید په افغانستان کې بمباری ونه کی امریکای د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کی زموږ د انتخاباتو ورانی ټول د امریکای د مداخله او د امریکای د اهداف ته مار دا باندې کی نور مخالفت دوست شور سره پاک
پس به نظر شما چی بدیل وجود داره تا افغانستان بتونه با تحرکات جدید مخالفین که طالبا داعش و القاعده هم
پس درست درست اگر این جنگ فعلی بین طالب و بین دولت مسئله داخلی ماست جنگ بین دو افغان است این هیچ خارجی کمک کردن نمیتونه دامن زنه میتونن که میزنن دامن ولی حل آوردن نمیتونه ختم کردن نمیتونه این تنها افغان ها ختم کردن که هر دو جانب هم طالب و هم ما در دولت افغانستان و مردم ما فیصله کنیم که ما به عزم خود و به اقدام خود این موضوع را حل میکنیم و بهترین راهش مذاکره است ولی اگر این موضوع حقیقتا جنگ علیه تروریسم است جنگ علیه افراطیت است پس ثابت شد که امریکا به تنهایی خود و از راه اعمال خود که مرتکب میشه نمیتونه که به تروریسم و به جنگ خاتمه بده بلکه افراطیت و تشدد و کشتن مردم توسط افراطیت روز به روز زیادتر شده میره در اینجا باست لازم است که امریکا با کشورهای بزرگ جهان که اکثرشون در منطقه ماست روس، چین، هند و همسایه‌های ما بشینه و مشکل خود عرض کنه و از اونها طلب همکاری کنه و از راه یک همکاری صمیمی و صادقانه مشکل تروریسم حل کنه در صورت حل میشه
قبلا شما فرموده بودید که کلی صلح در افغانستان نزد امریکا و پاکستان است
بالکل است
وقتی میگن که مشکل جنگ با طالبا این مسئله داخلی خود ماست
اگر است
بله
اگر داخلی است پس خارجی در اینجا کاری کردن میتونه خود ما باید با این مسئله حل پیدا کنیم و از راه مذاکره اگر بیرونی است امریکا به تنهایی خود نتونست که این موضوع حل کنه بلکه زیادتر شد لحاظا با کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ باید صحبت شد بدون شک جنگ در افغانستان و عدم صلح در افغانستان نتیجه اعمال امریکا و پاکستان است و نتیجه خواسته های این دو کشور است و تا زمان با این مشکل می باشیم که اینا به خواسته های خود نرسیده باشند و یا پلانشان و برنامهشان تطبیق نشد.
در سول پروسه کسی هم ستاسو در حکومت به محل شروع شو و بیر زیاد حل زلیم شوی خود پاکستان نه همکاری پده برخه که او کلا کلا دومخ سیاست ها غصو شه در پروسه بیا بیا لنکامی سر مخامخ کرد ملی وحدت حکومت هم در پروسه تا دوام مرکلو او بالاخره دومخ برخلیک سر مخامخ شد شه ستاسو حکومت سر مخامخ شد و سنی ولس مشر در تقه ستونز در حوالی لپاره در سیمیز اجماع پنامه یا حتی پیل کرده در حل زل ستاسو به نظر بانده سمر کولیش پاکستان مجبوره کی سو هغه طالب مشران چې حل ته دی د سولې خبرو ته کینه او بل اخر د سولې په پروسه کې دی مومنت واقع شي
د دې خبرو تایید کوم او شکر دی د سیمې ایزي هم هاونګي او همکاري راولل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډیر ښه خبر د پاکستان سره د ډیر شو ډیر نیک ولایق طرفداري د پاکستان ملت افغانستان ډیر نږدې دوست ملت مجلګ دوګانه ورونه خو د پاکستان حکومت متاسفانه دیر موقع در لاسی وار کلی خدا سفر سکال که هینو می داده جدا موقع نور در لاسی وار نکی او جر تر جر در افغانستان سر برو دیر حقیقی واقعی بینانه بنا دو دوستی و در رابط و در جول اقدام کلی
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي، امریکا په ښکارا ویل چې که د حقانی شبکې په خلاف باندې دی عمل نه کوي نو دوی خپلې مرستې بندوي، او هغه 300 میلیون ډالر چې کله نه به د پاکستان پوځ ته کېدله هغه ځنډوله ده، او هغه مشهور ته ګرځولې ده د حقانی شبکې په خلاف اقدام باندې. دا به څومره مؤثر تمام شي ستاسو په نظر؟
دا کوششونه او دا اعلانونه موږ پخوا هم لیدلي دي. زما د حکومت په دوران کې څو ځلې امریکا اعلان وکړي چې د حقانی ډله د ISI ثابت شوی لاس دی، خو بیا هیڅ ونه کړل. او بیا اعلانونه وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو پر پاکستان فشار راوړو، دا خو بیا بېرته وروسته څو شپې بعد بېرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه، که څه هم اوله شخړه شوه، مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت یوې اعلامیې په خپرولو سره
په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نه شي، ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پېژني. مخکې هم چا پېژندلی نه دی، اوس هم نه کېږي، او د افغانستان هېڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو، د افغانانو. په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نه شي پیدا کول، او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پېژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پېژنو، ستاسو سره دوستي غواړو، ستاسو سره رابطه غواړو، ستاسو سره راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه، او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړو، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده. په کابل کې 4:59 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. و مور دل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر غنی د سیاسي توافقنامې د نوي متن د بررسي په حال کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند او بغلان ولایتونو په څلورو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، او د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی دی.